چې بابو اوس مې شاید داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې هم کړي دي البته خو ډېرې نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپله وایسی چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدنو او رقم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي سړی مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن جوړې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده
بل هېواد کېسفت وینې دي یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس در کوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوې که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم په کښې ځکه مې نشر کړې هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي
بلې بلې مرور نه شي زه خپل زه په څه باور یم زما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه انتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې ښه به دا د دې ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوي څه ورکړم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله شي اوبه بدلې شي خاوره بدله شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوي زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې خپلې ټولنې ته ارایه ښه نه دي ارایه کړي که نه وی به خو ښه مې نه دي ارایه کړي ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پېشلاس څېړنې کړې دي ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کښې څه ډول برخلو سره کوو دوی څه ډول قوانین ورته لري څه کوي هغه ګډوډۍ چې موږ یې په خپله دغه مجازي دنیا کښې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي زما هدف دغه اوس دې برخه کار وکړم یو بل کار چې موږ دلته پرې باندې کار کوو البته هغه هم نیمګړی پاتې ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې دا دا د یو سیستم چې په ټول دنیا کې به داسې نه وي. دا سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیال وو، یو ډېر وطن دوست سړی وو، عبدالوها باریان. دی په المانی باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی وو. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. د البته دی دته ویلي وو د چې په دلیل وژباله زه بیا پښتو کړم. یو څه برخې مې پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و دی ما په نظر باندې، تر نسبت ډېر چې زه شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې. ته دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې کړو.
ساسته پرې شک نشته چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېرې ضرور دي او مهمې دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکي وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلق په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یمه، تر کله به داسې بې سرنوشته روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي. فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی یو لویه برخه ډیر کار نه کوي.
بالکل نګیر نه وي چې سړی باید وکړي، احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعاً تاثیر لري چې باید نه یوازې داسې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعاً دغسې ده، یعنی مثبت رول لري. د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې مې ځان مصروف کړی و. شاید لیلی هم دغه.
لالم ګل سهار څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډې کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارې مې کاوه چې د خونځي مدیر زنګ وواهه. له حال احوال وروسته یې کړل، نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای مې په زغرده وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور مې پرانست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه، خپلې خونې ته ننوتم. بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. لکه مزل وروسته د ښوونځي تر لوی دروازې ورسیدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتي موټرې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړه او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای، خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړنلاره نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر مېلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو. چمتواله خنی ول شوی وو. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه، ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوت، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو د تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل، میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه، او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې، او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله ځواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي، او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، کهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل سین ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاو کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاو کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې ورستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپینشیری او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلیږي.
په قبایلي پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدري کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو نجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکې مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل دا میله چې د ځایي خلکو د مینې او روایتو د ژوندي ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواري ورته جنګای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې دپاره به چانده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چانده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازت ښځینه وو ته پکې اجازت نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه وي چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدي حتی چې پېښور نه هم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وې او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته و خو ښاغلی مینهوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کېږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډېر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو اوس هم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي د شتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینهوال شینواری وایي یا د میله کې د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کا نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو زید یخ موقع ورته چې په دغه کې ردوی اتنده ماته کا سیل پکې وکا موسیقي پکې واوري خوراکونه پکې وکا.
که څه هم دا میله له تیرو اوله سیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کېږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډېر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي پښتانه تر ډېره په پسرلي نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکور اوندے تشو ما خودین
دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خود نا زندان نڑوند تیروم خود نا کلی کلی گلی نسکو روند تشوم خودین گلی نسکو روند تشوم خودین نصیب بدل وند قبل وما خودین نصیب بدل وند قبل وما خودین گلی نسکو روند تشوم خودین گلی نسکو روند تشوم خودین کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نا تندیا مت وندے لگوما خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شوما خود نا پیالے نہ سورو مت شوما خود نا تشوما 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خود نا تندیا مات وندے لگوما خود نا چہر میرا قزم ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہیں رو میں خود نہیں رو ہیرو 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشوما خود نہ پیالے نسکو روم دے تشوما خود نہ